د مینې پیغام.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، د مینې پیغام ریډیو ته په خیر آلئ. زیم ستاسو خور هما او تاسو ټولو ته په دې پروګرام کې هرکلی ویم او د خدای پاک شکر کوم چې هغه نن بیا موږ له دا مکراکا چې دلته راشو او په یو نوې موضوع سره خبرې وکړو.
او زیم ستاسو خور ملیکه، زما له طرف نم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کئ. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او په ناست یې زموږ دا پروګرام به اورئ.
زما ګرانو مینوالو، که تاسو نن په اول ځل زموږ دا پروګرام اورئ، نو یاد ساتئ چې زموږ د دې پروګرامونو مقصد دا دی چې تاسو یو ښه او خوشحاله ژوند تیر کئ، یو داسې ژوند تیر کئ چې خدای پاک درنه خوشحاله شي.
زما ملګرو، زموږ دا پروګرامونه خاص قربانی زموږ د خویندو دپاره دي. څوک چې په خپل کور کې ډېرې ذمهواری پوره کوي، دا خاص قربانی د هغه خویندو دپاره دي چا چې تعلیم نه دی کړی او نه وسر اوس موقعه شته چې تعلیم وکړي.
نو په دې پروګرامونو کې موږ تاسو له دا مشورې درکوو چې څنګه به د خپلې کورنۍ، د خپلو بچو او د خپل ځان خیال ساتئ. کله چې تاسو یا ستاسو بچی نه جوړه شي، نو هغه وخت به څه کوئ؟ څنګه به د خپلو بچو تربیت او پالنه کوئ؟ څنګه به په خوشحالۍ سره خپل ژوند تیروئ؟ او څنګه به د مختلفو بیمارو نه خپل ځان بچ ساتئ؟ نو دا ټولې خبرې موږ تاسو سره په دې پروګرامونو کې کوو.
او صرف دا نه، بلکې موږ تاسو سره د دې په حق لبانې خبرې اترې کوو چې تاسو څنګه خدای پاک سره مینه کولی شئ او د هغه په حکمونو عمل کولی شئ او څنګه د لومړي ژوندون حاصلولی شئ.
نو ګرانو مینه والو، که تاسو نن په اول ځل دا پروګرام اورئ او غواړئ چې زموږ زاړه پروګرامونه هم واورئ، نو د دې دپاره زموږ د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ. په دې کې به تاسو ته ټول پروګرامونه ملو شي.
نو زما ملګرو، تاسو زموږ د ټیلیفون شمیره او د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ او موږ سره رابطه وکئ. صرف مس کار لا کئ، موږ تاسو ته په خپل ټیلیفون وکړو او خبرې به در سره وکړو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
001 2 5 1 0 2 2. زه به ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1 0 2. زما ملګرو، تاسو نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ او زما یقین دی چې د دې نه به تاسو ډېر څه زده کوئ. زما وروڼو خویندو، یو مالدار سړی و چې په ډېر ښکلي کور کې اوسېدو. په هغه کور کې د ژوند تیرولو دپاره هر یو سهولت و. په هغه کور کې ښسته ونې بوټي او هر طرف ته شین کې و. او که د هغه مالدار سړي د کوټې خبر وکړو، نو په هغې کې مې یو غټ پالنګ پروت و چې ښکلی څادر پرې اچولی شوی و او په خوراک سکاک کې ورته هغه هر څه ملاوېدل، څه چې به زړه غوښتل. او پیسې ورسره دومره ډېرې وې چې د کار کولو ورته ضرورت هم نو. داسې وګڼئ چې په هغه کور کې هر یو سهولت موجود و. نو زما ملګرو، تاسو هم دا ارمان لرئ چې په داسې کور کې ژوند تیر کئ. خو که تاسو ته دا کور میلو شي او زه راته ووایم چې په هغې کې به یوازې اوسېږئ، نو بیا هم څه خیال دی چې هیڅوک در سره نی، نه چا سره خبرې کولی شئ او نیلی دی شئ.
هما خورې، که داسې وي نو زه خو نه غواړم چې داسې کور کې پاتې شم. د هغې په ځای دلته تاسو سره په پاتې کېدو خوشحاله یم. دلته خو موږ خبرې اترې کوو، یو بل ته د خپل ژوند حالات بیانو او د یو بل خیال ساتو او مرسته کوو.
بالکل ملکی خورې، ستا خبره ټیک ده. زم نه غواړم چې په داسې ځای کې پاتې شم، خو ما داسې ډېر خلک لیدلي دي چې هغې په خپل ژوند کې ډېر خفه او مایوسی. خو ما ته معلومه شوې ده چې هغې ته د نورو خلکو ضرورت دی چې هغې سره رشته او تعلق جوړ کړي، او موږ ټولو ته د یو بل ضرورت دی. خو د دې په باوجود هم داسې خلک شته چې یوازې ژوند تیروي.
نو ګرانو مینهوالو، نن موږ غواړو چې تاسو سره د هغه ماشومانو په حق لبانې خبرې اترې وکړو چاته چې په خبرو کولو کې او نورو خلکو سره ملګرتیا جوړولو کې ډېر مشکلات دي او دې بیمارۍ ته آټیزم ویلی شي. او د دې نه علاوه، موږ به تاسو سره د کتاب مقدس په حق لبانې هم خبرې کوو. نو تاسو د پروګرام تر اخیره پورې موږ سره اوسئ او دا ټولې خبرې ښه په غور سره واورئ.
خو زما ملګرو دا خبرې به صرف زه او ملیکا نه کوو، بلکې موږ سره سلیم خان رورم موجود دی، نو موږ به دا غنم خبرې اترې اورو. نو راځئ چې په شریکه هغه ته هرکلی ووایو. سلیم خان اروره، ستاسو ډېره مننه چې دلته رالی او زموږ په دې پروګرام کې هم شرکت وکړو.
زما خویندو، ستاسو هم ډېره مننه چې مالم یو ځل بیا موقع راکړه چې دلته راشم او په دې پروګرام کې تاسو سره شرکت وکم. دا زما لپاره ډېره د خوشحالۍ او د برکت خبره ده چې زه خپلو خوږو اورېدونکو سره خبرې اترې کوم. نو ستاسو یو جهان مننه.
سلیم اروره، تاسو موږ ته دا ووایئ چې موږ څنګه د زده کولی شو چې نورو خلکو سره ملګرتیا جوړه کړو.
ملیکې خورې، دا خو موږ د خپل کور نه زده کولی شو. کله چې ماشوم پیدا شي نو هغه لا خبرې نشي کولی او نه پوهېدی شي چې مور پلار ورسره خبرې کوي. په مور پلار باندې خپل ماشوم ډیر ګران وي او هغه ماشوم هم ډیر زر خپل مور پلار وپیژني او ورسره یوه خاص رشته جوړه شي. خو بعضې ماشومان داسې وي چې هغې خپل مور پلار سره دا رشته دومره زر نشي جوړولی. هغوی دپاره لږ زیات وخت پکاري چې مور پلار ورسره خبرې وکړي، وخت ورسره تیر کړي، نو هغوی رو رو زده کړه کوي او رو رو خپل رشته مضبوطوي.
سلیم اروره، لکه څنګه چې موږ ټول ته پته ده چې د مور پلار او د ماشوم رشته یو ډیره خاص رشته وي. کله چې ماشوم خبرې زده کوي او خاندي، نو دې سره مور او پلار ته ډیره خوشحالي میلاویږي. کله چې زما زوی په اول ځل خاندل او موسکی شو، نو زه تاسو ته نشم ویلی چې هغه وخت زه څومره زیاته خوشحاله وم. چې څنګه زما زوی موسکی شو، نو موږ ډیر زیات خوشحاله شو. موږ هغه سره خبرې شروع کړې. هغه موږ سره خبرې نشوي کولی، خو دی محسوس ول چې موږ سره خبرې کوو.
بالکل ملیکې خورې، هم داسې ده. ماشوم زموږ مخ ته ګوري او د هغې نه زموږ د احساساتو اندازه لګی. او چې کله ماشومان لږ لوی شي، نو بیا زموږ د کارونو او رویې نه زده کړه کوي. څه چې موږ کوو، نو هغوی راته ګوري او هغه زده کوي. کله چې موږ هغوی له توجه ورکوو، د هغوی خندا او وړو وړو خبرو ته غوږ دو، نو دې سره هغوی ته زموږ د مینې احساس کیږي. زما ملګرو، کله کله دام خوي چې ماشوم خپل مور او پلار په غوسه کې وویني، خو غوسه هم د اخلاقو په دایره کې پکار ده. ماشومانو له دا زده کول هم پکار دي چې خلک همیشه د یو بل خبرو سره متفق نه وي، بلکې کله کله د هغوی په ژوند کې اختلافات هم راځي، خو د دې اختلافاتو په باوجود هم هغوی یو بل سره مینه کوي او یو بل سره خپل تعلق نه ختموي.
سلیم اروره، ځینې ماشومان داسې چې هغوی د څه بیمارۍ په وجه نورو خلکو سره تعلق جوړولو جوګنی، نو تاسو موږ ته داسې ماشومانو په هکله ویلی شئ چې د دې څه وجه کیدای شي؟
هو، ما زما په خیال ته د آرټیزم خبره کې او د دې ذکر ملیکې خور وکړه، خو د دې مختلف قسمونه دي. خو د خدای پاک شکر دی چې اوس داسې ماهر ډاکټران شته چې د دې علاج کولی شي. کله چې د اعصابو په نظام کې څه مسله راشي، نو د هغې په وجه دا بیماری پیدا کیږي. نو ستا خبره ټیک ده چې چاته دا مسله وي، نو هغوی دپاره نورو سره خبرې کول یا تعلق جوړول ګران وي. زما ملګرو، داسې ماشومان به یا ډیر خاموش طبیعت وي او یا به ډیر زیات تیز او بیداره وي، خو هغوی به د نورو په احساساتو باندې دومره زر نه پوهیږي او نه به په دې پوهیږي چې خلکو سره څنګه رویه ساتل پکار دي. ځینې ماشومانو ته دا مسله لګوي او کیدای شي چې د دې مسلې معلومول ګران وي، خو د دې په باوجود چې هغوی به ډیر هوښیار او تکړه وي، خو بیا هم خلکو سره به خپل تعلق نشي جوړولی. نو زما ملګرو، دا ډیره ضروری ده چې داسې ماشومانو ته بیا بیا دا ښودنه وکړی شي چې موږ ولې خاندو، د دې خندا څه مطلب دی، د یری یا د غصې څه مطلب دی. ځکه چې چاته چې دا بیماری وي، نو هغوی ته د دې خبرو زده کولو ضرورت دي. هغوی له دا زده کول پکار دي چې خلکو سره به څنګه رویه ساتي. نو زما ملګرو، داسې ماشومانو ته به کلم په غوسه کې نه راځئ، بلکې د صبر او حوصلې نه به کار اخلئ، ځکه چې هغوی ستاسو په غوسه باندې نه پوهیږي. که تاسو ورته غوسه شئ، نو دې سره به د هغوی حالت نورم خراب شي او د کابونه به بهر شي. نو ځکه تاسو له داسې ماشومانو یا لویو کسانو سره د صبر نه کار اخیستل پکار دي. خو زما ملګرو، یاد ساتئ چې ستاسو مینه او صبر دا هغوی په ژوند کې یو لوی بدلون راوستی شي. زما ملګرو، که چېرې ستاسو ماشوم ته دا مسله وي، نو پکار دی چې هغه اسپتال ته ډاکټر لا بوزی او ډاکټر سره د دې په حق له خبرې وکړي.
زما ملګرو، تاسو ماته د وای چې تاسو څنګه خلکو سره ملګرتیا جوړوي؟ کله چې ما سکول ته تلل شروع کړل او بیا مې کار شروع کو، نر دې په ځبانې زما ډېری ملګری جوړې شوې او ملګرتیا مې ورځ په ورځ مضبوطیږي او نورې ملګری مې هم جوړېږي. نو تاسو ماته وای تاسو څنګه ملګری جوړوي؟
بالکل ملکې، هم داسې ده، مونږ ټول د ماشوموالي نه ملګری جوړول شروع کوو. کله مو چې نورو ماشومانو سره لوبې شروع کړې یا هم سکول ته تلل شروع کړل، نو دا زموږ د ملګرتیا شروع کولو وخت و. مونږ هغه ماشومانو سره ملګرتیا جوړول غواړو څوک چې زموږ خوښي. که چېرې څوک د کور نه بهر نه وځي، نو هغوی دپاره ملګري جوړول ګران وي، ځکه چې د ملګرتیا جوړولو دپاره دا ډېره ضروري ده چې مونږ د کور نه بهر وځو. خو زما ملګرو، کله چې مونږ نورو خلکو سره ملاویږو، نو پکار دی چې هغوی ته خپله مینه وښایو. مونږ هغوی نه داسې تپوسونه کولی شو چې ستاسو څه خوښ دي، څه کار کوئ، چرته اوسیږئ، ستاسو علاقه څنګه ده. نو زما ملګرو، مونږ د یو بل نه داسې قسمه تپوسونه کولی شو. کله چې مونږ یو بل ته د خپل ژوند حالات او تجربې بیانو، نو دې سره زموږ ملګرتیا شروع کیږي. خو د ښه ملګري جوړېدو دپاره پکار دی چې مونږ د بل کس خبرې ښه په غور سره واورو، یو بل نه تپوسونه وکړو او د یو بل په احساساتو باندې پوه شو او په ګرانو حالاتو کې د یو بل مدد وکړو.
سلیم وروره، دا ډېره ضروري خبره ده چې مونږ خپلو ملګرو له اهمیت ورکو او هغوی له وخت او توجه ورکو، او صرف دا نه چې د هغوی د حالاتو په هکله واورو، بلکې پکار دی چې مونږ هم ورته د خپل ژوند حالات بیان کړو او د یو بل مدد وکړو.
بلکل، هما هم داسې ده. د ملګرتیا مطلب دی یو بل باندې ادبار کول، یو بل سره ریښتینی پاتې کیدل، د یو بل مدد کول او یو بل سره د زړه نه مینه کول. کله چې په ملګرتیا کې ادبار او مینه وي، نو هغه ملګرتیا مضبوطه وي. نو ځکه موږ له پکار دی چې یو بل سره ریښتینی او صادقه پاتې شو او ښه طریقې سره د یو بل خیال وساتو.
سلیم وروره، ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له دومره ښې مشورې راکړې. زما پوره یقین دی چې زموږ د خوږو اورېدونکو به ستاسو خبرې ترې ډېرې خوښې شوي او د دې نه به یې ډېر څه زده کړي.
نو زما وروڼو او خویندو، اوس یو وړه شانده ماخلو او دا موسیقي اورو او بیا واپس راځو. تاسو سره به موږ نور هم ډېرې خبرې اترې کوو. نو تاسو چرته مزئ او د پروګرام تر اخیره پورې موږ سره اوسئ. او که تاسو زموږ د ټیلیفون شمیره نه لیکلي، نو دا ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 اووه اووه اته اته دوه پنځه یو صفر دوه دوه. زه به د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1022.
زما وروڼو او خویندو، نوی امید پروګرامونو سلسلې ته یو ځل بیا په خیر رالی. تر اوسه پورې موږ تاسو سره د هغه ماشومانو او د هغه خلکو په باره کې خبرې اترې کولې چاته چې په خبرو کولو کې او نور خلکو سره ملګرتیا جوړولو کې یا تعلق جوړولو کې مشکلات دي. خو اوس موږ غواړو چې تاسو سره د کتاب مقدس نه د ایسټر باره کې خبرې وکړو.
ګرانو مینهوالو، د خوشحالۍ دوه ډېرې لوی موکې دي. یوه د کرسمس موکه ده، کومه چې د مالک عیسی مسیح د پیدایښت په خوشحالۍ کې مانځلې شي، او بل د ایسټر موکه ده چې د عیسی مسیح بیا راژوندي کېدو او اسمان ته تلو په یاد کې مانځلې شي. او په دې دواړو موکو باندې خلک مختلف رسمونه او رواجونه کوي. د ایسټر په موقع په مختلفو ملکونو کې مختلف قسمه رسمونه موجود دي.
خو زما ملګرو، ډېره په افسوس سره دا خبره کوم چې ډېرو خلکو د ایسټر د مانځلو اصلي مقصد هېر کړی دی او ورته نه ده معلومه چې دا موکه څه په حق لده. نو ځکه نن موږ غواړو چې تاسو ته د کتاب مقدس نه د ایسټر واقعیا بیان کړو. کیدای شي چې تاسو دا مخکې مو اورېدلي، خو زموږ ډېر وروڼه خویندې داسې دي چې هغوی به دا نه اورېدلي.
نو زما ګرانو ملګرو، که چېرې تاسو دا واقعیا مخکې نه اورېدلي، نو پکار دی چې ښه په غور سره یې واورئ، ځکه چې دا په کتاب مقدس کې یوه ډېره خاص واقعه ده.
زما ملګرو، مونږ په دې پروګرامونو کې اکثر تاسو سره د عیسی مسیح په هکله خبرې کوو. هغه تقریبا 2000 کاله مخکې دې دنیا ته رالو. خلکو ته د خدای پاک په هکله باندې ښودنه وکړه، بیماران یې روغ کړل او ډېرې لوی لوی معجزې یې وکړې، او د هغه د مریدانو پوره یقین و چې هغه وعده کړی شوی مسیح دی.
زما ملګرو، هغوی دا سوچ کولو چې مالک عیسی مسیح به یو لوی بادشاه او هغه به دوی د رومیانو نه آزاد کړي، ځکه چې رومیانو هغوی په خپله قبضه کې ساتلی و. خو داسې ونه شول. نو راځئ چې د کتاب مقدس نه دا واقعه واورو او ګورو چې څه وشول.
د پتیر روټۍ د اختر ورځ رانږدې شوه، کمی ته چې د فسخ تر ویلې شي. نو په دې موقعه مشرانو، امامانو او د شرعي عالمانو دا کوشش کولو چې څه داسې بانه ولټۍ چې ساکتل کی، ځکه چې هغوی د خلکو نه یریدل. خو بیا شیطان په یهود اسکریوتو کې ورننوتو چې په هغه 12 مریدانو کې یو، او یهودا د مشرانو، امامانو او د خدای د کور د افسرانو سره مشورې للاړو چې دا سبانه پیدا کی چې سابه څنګه هغوی ته حواله کی. هغوی ډیر خوشحاله شو او هغه سره د پیسو وعده وکړه. نو هغه په دې کار رضا شو او بیا د داسې موقع په تلاش کې شو چې کله هغه سره نور خلک نی، نه هغوی ته به حواله کی.
مشرانو، امامانو او ټولې جرګې دا کوشش کولو چې د عیسی خلاف داسې څه ګواهی پیدا کی چې د مرګ حکم پیو کی، خو داسې ګواهی یې پیدا نه کړې شوه. ډیرو د هغه خلاف د دروغو ګواهی وکړه، خو د هغوی بیان یو بل سره سمون نه خوړو. نو بیا ځینې کسان پاسېدل او د هغه خلاف داسې د دروغو ګواهی وکړه چې موږ د ده نه دا اورېدلی دي چې زه به دا د خدای کور روانوم چې بني آدم ودان کړی دی، او په دریو ورځو کې به بل داسې ودان کم چې هغه به د بني آدمو په لاسونو نی جوړ شوی. خو په همدې خبره د هغوی په ګواهۍ کې یو والی نو.
نو بیا مشر امام د هغوی په وړاندې پاسېدو او عیسانې ته پوس وکړو چې ولې تا سره جواب نشته؟ دا الزامونه رسېدي چې هغوی ستا خلاف ګواهي ورکوي، خو هغه چپ پاتې شو او هېڅ جواب یې ور نه کړو. بیا مشر امام ته تپوس وکړو، ولې ته مسیح د مبارک ذات زوی یې؟ څه عیسی وفرمایل چې زه یم، او تاسو به ابن آدم د خدای پاک هیله سته سره د اختیار ناس او د اسمان په وریځو کې پراتلو وینئ. په دې وینا مشر امام خپله چوغه وشلوله او وی ویل چې دی خو کفر وایي، د دې ګستاخۍ نه پسم د نورو ګواهانو اجشته سو. تاسو په خپله را کفر واورېدو، ستاسو فیصله څه ده؟ هغوی جواب ورکو چې دی مجرم دی او د مرګ جوګه دی.
بله ورځ هغوی عیسی سحر وختي د کایفس د کور نه د رومي ګورنر کلي ته بوتلو. پیلاتوس نه غوښتل چې عیسی مسیح له سزا ورکړي، ځکه چې د هغه خلاف هیڅ جرم ونه منتو. خو ډیر خلک را جمع شوي وو او هغوی چغې وهلې چې د له سزا ورکا. نو په آخر کې پیلاتوس مجبور شو او په عیسی مسیح د سزا حکم وکړو.
بیا د ګورنر سپیانو عیسی کلي ته بوتلو او ټوله فوجي دسته را جمع کا. هغوی عیسی ته چوغه واغوسته او د اغزغو تاج جوړ کو او ورته یې په سر کو، او بیا یې په دې وینا سره ورته سلامي کوله، ای د یهودیانو بادشاه سلامت. او هغوی هغه په بند په سر وهلو او توکانې پیتوکل، او بیا هغه ته په ګوډو شول او د ټوکو سجدې ورته وکړې. او چې کله یې ټوکې بس کې، نو چوغه یې ته وویسته او خپلې جامې ور واغوستې. بیا هغه په سولی کول له بوتلو.
نو هلته هغه هغه په سولی کو او ورسره دوه نور هم، یو ښي لاسته او بل ګس لاسته، او عیسی د هغې په منځ کې و. پیلاتوس په سولی د یوې تختې لګولو حکم ورکو چې په دا لیکلي و، عیسی ناصری د یهودیانو باچا.
زما ملګرو، په هغه وخت کې به مجرمان هم دغه شان په سولی کېدل، او دا به د هغوی د جرم سزا وه. عیسی مسیح د دې سخت تکلیف نه تیر شو او په اخر کې هغه وفرمایل دا کار پوره شو. بیا یې سر ټیټ کو او سای ورکا.
زما ملګرو، سپایانو دا معلومول غوښتل چې هغه واقعي مړ شوی دی او که نه. نو ځکه یې د هغه پوښتۍ په نیزه وواله. نو زما ملګرو، د مالک عیسی مسیح مریدان ډیر په خفګان او جړا سره واپس کور ته لاړه.
ګرانو مینوالو، تاسو چې دا واقعه واورېده نو تاسو څه محسوسوئ؟ تاسو خفه یی او که غصه یی یا پریشانه یی او نه پوهیږئ؟ زما ملګرو، لوک سوچ وکئ چې د مالک عیسی مسیح مریدانو به څه محسوسول. اغوی خداغنه لوی لوی موی دونه لرل. خو اوز دا اغوی مشر او دا اغوی خوگ ملگره وفات شو. زما په خیال اغوی خود مالکی سامسی ها خبری ری کری وی چی ورته د خپل مرگ په حق لکری وی. او ویلیو چی اغا بخپل جون دا دیر و خلکو دا پارا فیدیا کی.
او اغا یا اغا نور خبری می ری کری وی چی سامسی ورته کری وی. رازه چی اغا خبریم وورو. د عیسی مسیح لاش په قبر کې کیښودی شو او دا قبر یو لوی غار و او دا هغه غار خولې ته یو غټ غټ کیښودو او څوکیداران پرې مقرر کړی شول.
خو د اتوار په ورځ سحر وختي اما ښځې قبر لر رالې او هغه تیارې کړې خوشبویې د ځان سر راوړې. خو هغوی د غار نه کاڼې غړېدلې ولیدو. خو کله چې هغوی دننه ورلې هغوی د مالک عیسی لاش هلته ونه موندو.
دی لا په دې واقعیا حیرانې ولاړې وې چې ناګهانه دوه سړي په برېښناکو جامو کې هغوی سره ودرېدل. هغه یېرېدلې او خپل سرونه ځمکې ته ټیټ کړل. خو سړو ورته وفرمایل چې تاسو ژوندي په مړو کې ولې لټوئ؟ هغه دلته نشته، هغه بیا ژوندی شوی دی. تاسو هغه خبرې رایادې کوئ څه وخت چې هغه لا په ګلیل کې او درته کړې وې چې ابن آدم به ضرور د ګناهګارو سړو لاسو ته حواله شي او په سولۍ به کړی شي او په درېمه ورځ به بیا ژوندی پاسي. بیا هغې ته د عیسی خبرې ور یادې شوې او د قبر نه په واپسۍ هغې دا ټولې خبرې هغه یولسو مریدانو او نورو ټولو خلکو ته واورولې.
خو زما ملګرو دا ټولې خبرې هغوی ته بېکاره ښکاره شوې او په هغوی یې باور ونه کړو. خو په ترس پاسېدو او قبر له په منډه لاړو او چې غار ته ورټیټ شو او دن یې وکتل ناغه صرف د کتان کفن ولیدو. بیا هغه په دې شوې واقعیا کور ته په سوچونو کې ډوب لاړو.
هم په هغه ورځ ایماوس نومي کلي ته د دوی نه دوه کسان روانو چې د یروشلم نه تقریبا اوه میله لرې دی. هغې خپلو کې یو بل سره په دې واقعاتو باندې خبرې کولې. کله چې هغه یو بل سره په دې بحث کې لګیا وو نو عیسی په خپله رالو او د هغوی سره یو ځای روان شو. هغه د هغوی نه تپوس وکړو چې دا تاسو په تلو تلو کې یو بل سره په څه بحث کولو. هغې غم ځپلي ودرېدل.
نو په هغوی کې یو کس چې نوم یې کل یو پاس و ورته جواب ورکړو، ولې ته په یروشلم کې واحد مسافر یې چې له دې واقعې نه ناخبرې چې په تېرو څو ورځو کې هلته څه شوي دي؟ هغه ورته وفرمایل چې څه شوي دي. هغوی جواب ورکړو چې د عیسی ناصری په حکله چې د خدای پاک او د ټولو خلکو په نظر کې په کلام او عمل دواړو کې یو زورور نبی و او زموږ مشرانو امامانو او حاکمانو هغه حواله کو چې د مرګ حکم پیو شي او په سولۍ کړی شي.
هغوی دا وویل چې زموږ دا تمه وه چې همدې به بن اسرائیلو له خلاصون ورکوي. خو نن درېمه ورځ ده چې دا واقع شوې ده. خو د دې هر څه نه علاوه زموږ د قبیلې یو څو ښځو مونږ په دې خبره باندې حق حیران کو. هغوی سار وختي د هغه قبر لتلې وې خو چې هغوی د هغه لاشو نه منتو او د دې خبر سره واپس رالې چې هغوی ته فرښتې ښکاره شوې او ورته وفرمایل چې عیسی ژوند دی دی. نو زموږ یو څو ملګري قبر له لاړل او څه چې هغه ښځو ویلي وو رښتیا و ما هغه شان و، خو هغوی هغه هلته ونه لیدو.
عیسی جواب ورکو چې اے نادانو خلکو، تا څومره ساده ګان یی چې د نبیانو په کلامو باور نه دی کړی، ولې د مسیح د پاره دا مقرر نو چې هغه به دا زخمتونه وزغمي او په خپل جلال کې به داخل شي؟ بیا عیسی د خپل ځان په هکله هغوی ته د موسی نه راواخله تر ټولو نبیانو پورې هغه خبرې تشریح کړي کومې چې په صحیفو کې راغلي وي. کله چې هغوی د ایماوس کلي ته نږدې شو نو عیسی خپل ځان داسې ظاهر کړو چې ګینې لا نورم مخکې روان دی. خو هغوی هغه ته په کلکه وویل چې مونږ سره پاتې شه، اوس نه وخته دی، توره شپه را روانه ده. نو هغه ورسره لاړو او د هغوی سره پاتې شو.
زما ملګرو کله چې هغه هغوی سره خوراک ته کېناستو نو روټه یې راواغشته او شکر یې پرې وویستو، ټوکړې یې کړه او هغې لې ورکا. بیا د هغې سترګې وغړېدې او هغې وپېژندو، خو هغه د هغې د نظر نه غیب شو. بیا هغوی هم په هغه وخت یروشلم ته واپس روان شول. هلته هغوی د هغه یولسو مریدانو او نورو ملګرو سره ملاقات وکړو او وی ویل دا رښتیا دي چې مالک را ژوندی شوی دی او شمون ته ښکاره شوی دی. نو بیا هغوی دواړو ورته د خپلې لارې واقعه بیان کا چې هغه مالک د روټۍ ماتولو په وخت کې څنګه وپیژندو.
زما ملګرو مریدانو لا دا خبرې کولې چې ناڅاپه عیسی په خپله د هغې په منځ کې ودرېدو او ورته وفرمایل چې السلام علیکم. هغوی یرې او هیبت واغستل او په دې سوچ کې شو چې ګینې پیری ولیدو، خو هغه ورته وفرمایل چې تاسو داسې وارخطا ولیئ او ځان سره ولې وایئ چې دا څوک دی؟ زما لاسونو خپو ته خیال وکئ چې دا زه په خپله یم، ما له لاس راوړئ او ګورئ د پیری بدن نه یې لکه څنګه چې زما دی. کله چې هغه دا خبرې وکړي نو خپل لاسونه خپې هغوی ته وخول.
زما ملګرو عیسی هغوی ته وفرمایل چې دا زما هغه کلام دی چې کله زه تاسو سره وم نو درته به مې ویل چې د موسی په شریعت کې، د نبیانو په صحیفو کې او په زبور کې چې څه زما په هکله لیکلی شوي دي هغه به ضرور پوره شي. بیا هغه د هغې ذهنونه کولو کړل چې په صحیفو پی شي. هغه هغې ته وفرمایل چې د پخوا نه دا لیکلی شوي دي چې مسیح به زحمت وزغمي او په درېمه ورځ به د مړو نه بیا ژوندی پاسي او د هغه په نامه به ټولو قومونو ته د ګناهونو نه د توبې او د معافۍ واس کولی شي چې د یروشلم نه به شروع شي. هم تاسو د دې هر څه ګواهان یئ. ګورئ زه تاسو ته هغه څوک درلیږم د چا چې زما پلار تاسو سره وعده کړې ده، یعنې روح القدس. خو په دې ښار کې تر هغې پاتې شئ تر څو چې په تاسو آسماني قوت نازل شوی نه.
زما ملګرو بیا عیسی هغوی پرېښودل او د هغوی نه جدا شو او آسمان ته پورته کړی شو. خو دا ځل هغوی خفه نه وو، بلکې ډېر په خوشحالۍ یروشلم ته واپس رالل او هغوی چې څه لیدلي او اورېدلي وو په هغې پوره یقین و. نو د هغه ورځې نه هغوی د خپل ژوند پروا نه کوله او د عیسی مسیح زیری خورول شروع کړل.
نو زما ملګرو دا د ایسټر واقعیا وه چې تاسو ته بیان کا. ایسټر د نوې ژوند علامت دی او د دې علامت دی چې عیسی مسیح څنګه د مړو نه بیا را ژوندی شو. اوس هغه موږ له یو نوی روحاني ژوند را کول غواړي، خو دا کار هغه وخت کیږي کله چې موږ پی مان روړو.
ګرانو اوریدونکو، ډیر خویندو زموږ نه دا تپوس کړی دی چې زه څنګه خدای پاک پیژندی شم، څنګه هغه سره خپل تعلق مضبوطولی شم. نو زما ملګرو، آیا تاسو هم داسې قسمه سوالونه لرئ؟ که ستاسو په ذهن کې هم داسې سوالونه وي نو موږ به درته وایو چې تاسو څنګه خپل تعلق خدای پاک سره مضبوطولی شئ.
زما ملګرو، د ټولو نه لومړۍ خبره خو دا ده چې آیا تاسو واقعي د خدای پاک خواته راتلل غواړئ؟ څوک چې د مینې، رحم، فضل او د قدرت والا خدای پاک دی، که تاسو واقعي د هغه خواته راتلل غواړئ نو دې دپاره به تاسو خپل ټول ژوند هغه له ورکوئ.
نو زما ملګرو، خدای پاک تاسو سره موجود دی، هغه تاسو پیدا کړی او په څه نه څه طریقه تاسو سره تعلق ساتي. هغه ستاسو خوا کې دی او ستاسو انتظار کې دی.
زما ملګرو، په کتاب مقدس کې د عبرانیانو د کتاب یولسم باب او د هغې په شپږم آیات کې ویلی شوي دي، بغیر د ایمان نه د خدای پاک خوشحالول ناممکن دي، ځکه چې څو خدای پاک ته راځي هغوی له په دې ایمان روړل پکار دي چې هغه موجود دی او چې څوک هغه لټی هغوی ته اجر ورکوي.
نو زما ملګرو، د دې خبرې اقرار وکئ چې تاسو ګناهګاره یئ او صرف خدای پاک ستاسو ګناهونه بخلی شي. نو ځکه تاسو ته دا هغه ضرورت دی، پکار دی چې هغه ستاسو ژوند بدل کړي. خو دې دپاره ستاسو په ژوند کې حلیمي پکار ده او حلیمي دا ده چې تاسو د خپل ژوند اختیار په خپل لاس کې ونه ساتئ، بلکې دا خدای پاک له ورکئ چې هغه ستاسو ژوند بدل کړي. دا سوچ ونه کوئ چې تاسو په خپله هر څه کولی شئ، بلکې دا سوچ وکئ چې تاسو هیڅ نه یئ، هر څه خدای پاک کوي.
زما ملګرو، موږ تاسو ته وویل چې نورو خلکو سره تعلق او ملګرتیا جوړولو دپاره تاسو له پکار دی چې یو بل سره خبرې وکئ، د یو بل خبرې واورئ او یو بل سره وخت تیر کئ. نو زما ملګرو، تاسو خدای پاک له خپل ژوند ته بلنه ورکئ او د هغه خبرې واورئ، لکه څنګه چې سموئیل د خدای پاک خبرې اورېدې او داسې وویل، مالکه وفرمایا ستا بندې اوري. نو زما ملګرو، تاسو لم داسې رویه اختیارول پکار دي.
خو خو زما ملګرو تاسو په مختلفو طریقو سره دغه آواز اوریدی شئ. کیدی شي چې تاسو د خدای پاک آواز دغه د کائناتو په ذریعه واورئ، یا کیدی شي چې هغه تاسو ته په رویا یا خوب کې خبرې وکړي، یا ستاسو په ژوند کې یو ناشنا کار وشي او هغه داسې کار وي چې صرف خدای پاک یې کولی شي، یا کیدی شي چې خدای پاک تاسو سره د چا په وسیله خبرې وکړي. او د دې نه علاوه تاسو د خدای پاک د کلام په وسیله هم دغه خبرې اوریدی شئ.
زما ملګرو، آیا تاسو د خدای پاک آواز اوریدو دپاره تیار یئ؟ خدای پاک د خپل کلام په وسیله تاسو سره خبرې کول غواړي. د خدای پاک په کلام کې موږ ته دام ویلې شوي دي چې نورو خلکو هغه سره څنګه تعلق ساتلو. نو زما ملګرو، دا خبره واضحه ده چې خدای پاک کو دوست دی او پاک دی، او هغه زموږ په ګناهونو ډیر زیات خفه کیږي. خو دام یاد ساتئ چې هغه موږ سره ډیره زیاته مینه کوي او خیال هم ساتي.
زما ملګرو، خدای پاک موږ سره دومره مینه وکړه چې زموږ د ګناهونو بخښلو دپاره عیسی مسیح دی دنیا ته راولېږلو، او د عیسی مسیح په حکله موږ په تفصیل سره تاسو سره خبرې وکړي. نو زما ملګرو، د مالک عیسی مسیح په وسیله تاسو د خدای پاک خواته راتلی شئ او هغه د تل ژوندون حاصلولی شئ د کوم چې هغه وعده کړې ده.
نو زما ملګرو، موږ له پکار دی چې د خدای پاک آواز واورو، هغه سره خبرې وکړو. موږ د خدای پاک کلام اورو او په هغې باندې سوچ او فکر کوو. موږ هغه نه دعا غواړو، خپل احساسات او حالات ورته بیانوو او مدد ته غواړو. او موږ له پکار دی چې دغه حمد او ثنا او شکر گزاری وکړو.
نو زما ملګرو، واقعي که چېرې تاسو د زړه نه دا تلوسه لرئ چې خدای پاک سره خپل تعلق مضبوط کړئ، نو له دې دپاره پکار دی چې تاسو حلیمي اختیار کړئ. خدای پاک ته ووایئ چې تاسو ګناهګاره یئ، چې هغه درباندې خپل رحم وکړي، او د دې دپاره د هغه شکر ادا کړئ چې عیسی مسیح دې دنیا ته راولېږلو، د هغه مینه او خلاصون قبول کړئ.
زما ملګرو، په کتاب مقدس کې ویلې شوي دي که موږ د خپلو ګناهونو اقرار وکړو، نو هغه چې وفادار او صادق دی هغه به زموږ ګناهونه معاف کړي او موږ به د هر قسمه بدونه پاک کړي.
نو زما ملګرو، د دې نه پس تاسو یو نوی ژوند شروع کولی شئ او د خدای پاک په روحاني کورنۍ کې شاملېدی شئ. زما ملګرو، تاسو سوچ وکړئ چې خدای پاک ته څومره نږدې یئ. آیا تاسو غواړئ چې تاسو هغه ته نور هم نږدې شئ؟ اوس تاسو له نور څه کول پکار دی او موږ څنګه ستاسو مدد کولی شو؟
زما ګرانو مینهوالو، تاسو خامخا په دې سوالونو باندې سوچ او فکر وکړئ. که تاسو څوک ایماندار پیژنئ، نو هغوی سره خبرې وکړئ، هغوی ته د دعا دپاره ووایئ او مدد ته وغواړئ، یا موږ سره هم رابطه کولی شئ. دې دپاره زموږ پته ځان سره ولیکئ. تاسو موږ له صرف مسکال راکئ یا راته ایمیل وکئ، موږ به درسره پخپله رابطه وکړو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 اووه اووه اته اته 2 5 1 0 2 2. زه به د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1 0 2. او که مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او زموږ د ویب سایټ پته ده www.pashtoradio.org. او زموږ یو بل ویب سایټ هم ده www.pashtozere.org. نو زما خوږو ملګرو، تاسو خامخا موږ سره رابطه وکړئ. اوس راځئ چې د پروګرام په اخیر کې د حضرت سلیمان د متلونو د کتاب نه دا ښکلې متلونه وورو.
متلونه 12 باب. څوک چې اصلاح سره مینه لري هغه د پوهې سره مینه لري، خو چې څوک اصلاح نه نفرت کوي هغه کم عقل دی. مالک خدای د ښه سړي نه خوشحالي، خو مالک خدای هغه کسان رد کوي چې د بدو منصوبې جوړوي. انسان د بدعملۍ په ذریعه قائم نشي پاتې کېدی، خو د صادقانو جړ لبا کله هم نه ختمیږي. یو پاک لمنه ښځه د خپل خاوند د سر تاج وي، خو یوه بې حیا ښځه د هغه په اډوکو کې لکه د ناسور په شان وي. د صادقانو منصوبې د انصاف وي، خو د بدعملو په نصیحت کې هم دوکه وي. د بدعمله خلکو خبرې د وینو تویدو په تمه وي، خو د صادقانو خبرې د هغوی ژوند بچ کوي. بدعمله خلک مړه شي او فنا شي، خو د صادقانو کورنۍ کلکې ولاړې وي. د سړي د خپل حکمت په مطابق صفت کیږي، خو د خراب ذهن لرونکي سپک کیږي. دا ښه خبره ده چې انسان عام کس وي او نوکری په ځای د دی چې ځان ته سوایي او د لوګې مري. صادق انسان د خپلو ځناورو د ضرورتونو خیال ساتي، خو د شریر ښه عمل هم د ظلم نه ډک وي. څوک چې په خپله ځمکه کې محنت کوي نو هغه سره به ډېر خوراک وي، خو څوک چې بیکاره منصوبو پسې ګرځي کم عقل دي. بد عمله د بېدینه خلکو د لوټ شوي مال خواهش کوي، خو د صادقانو جړې خوریږي. بدکار سړی په خپلو خبرو کې راګیر شي، خو صادق انسان د مصیبت نه بچ کیږي. انسان د خپلو شونډو په میوه په ښه سیزنو مړیږي، لکه څنګه چې د هغه د لاسونو محنت د ته اجر ورکوي. کمکلو ته خپل چال چلن ښه ښکاري، خو خیر سړی نصیحت ته غوږ نیسي. کمکل انسان خپل غصه زر ښکاره کوي، خو خیر سړی بے عزتی هم نظر انداز کئی. رښتینی گواہ په صداقت سره گواہی کئی، خو دروغجن گواہ دروغ وی. د بی پرواہی خبرې د توری پشان غسول کئی، خو د عقلمند جبا پر هرونو ته شفا ور کئی. رښتینی خبرې د تل د پاره قائم وی، خو د دروغ مزه لنډ وی. څوک چې د بدو منصوبې جوړی نو داغی په زړونو کې دوکه وی، خو خوشحالی د هغه چا دپاره ده څوک چې امن راولي. صادقانو ته به هیڅ نقصان نه رسیږي، خو بدکاران به د مصیبت نه ډک وي. مالک خدای د دروغجنو شونډو نه نفرت کوي، خو هغه د هر هغه چا نه خوشحالي څوک چې رښتینی وي. هوښیار خپل علم نه څرګندوي، خو کم عقل خپل جهالت ښکار کوي. محنتي لاسونه به حکومت کوي، خو ناراستی به دی غلام کی. اندیښمن زړه انسان لاندې کوي، خو نرمې او د ډاډ خبرې به هغه خوشحاله کی. صادق انسان په دوستانه کې احتیاط کوي، خو د بدعمله چال چلن یې په غلطه لار بوزي. ناراسته انسان خپل ښکار هم نه پخوي، خو محنتي انسان خپل مال دولت اضافه کوي. د صداقت په لار کې ژوندون دی، په دغه لار کې مرګ نشته.
زما ملګرو تاسو خدا متلونه واوریدل، نو اوس مال اجازه راکئ او تاسو د خپلی روحاني سندره واورئ. د خدای پامان.
انتظار یاد حکمت دمینی تو سمندر تئی چنا دا رحمت طوفان کی بوت سہرا
دستان